د مشال ریډیو اوریدونکو مینو سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم په دې خبري سات کې بعد تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو نو هله دا چې تاسو را سره د غړې تر پایا پورې پاتې شئ او دا خبرونه را سره واورئ لومړی راځي چې د دې خبرونو په سند کې مشته پښتنو تور پر کړی چې پولیس په دغه صوبه کې د افغان کډوالو په نامه دوی سره تعصب کوي او بندیانوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نڅکزی وایي د پاکستان حکومت باید د افغانانو له ایستلو لاس واخلي په غزه کې د اسرایلي پوځ په جګړه کې تر اوسه د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له لس زرو اوښتی د خبرونو تفصیل په کراچی کې پاکستان قبایل موومنت یا تحریک د یو احتجاج په کولو سره پر سند پولیسو تور پر کړی چې د افغان کډوالو په نوم ټول پښتانه زوروي دوی د یوې مظاهرې په وخت پر پولیسو د تعصب کولو تور پورې کړ او ویې ویل چې له پښتنو رشوتونه اخیستل کیږي په سند صوبه کې د دغه تحریک مشر عبدالرحمن د نومبر په پنځمه مشال ریډیو ته وویل چې نوره بې عزتي نشي برداشت کولی نو ځکه باید حکومت پولیسو ته د مسلکي سلوک لارښوونه وکړي د نور پاکستان په شان په سند صوبه کې هم پولیسو ویلي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې د نا اسناد افغانانو شړل پیل کړی دي دوی ادعا کوي چې پاکستانی پښتانه یې نه دي تکلیف کړی او پر دوی لګېدلي تورونه بې بنیاده دي خو قبایل تحریک وایي که د پولیسو رویه بدله نه شي نو خپلې مظاهرې به پراخې کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نڅکزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو زورول او شړل دی بس کړي نوموړی د نومبر په پنځمه په کوټه کې تر یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې باید پاکستان هیڅوک په زور ونه باسي هغه زیاته کړه چې د افغانانو بې عزتي دی بس شي
چې کوم قانون د بل کډوال لپاره یي هغه به د افغان کډوال لپاره نه دا چې په کورو نه راوتل زورول تنګول په موټرونو کې دا هلته دا مه کوو دا د شول ویرې نه دی افغان کډوال ته راغلي دي افغان کډوال پاکستان ته د تاوان ګټه بیخي ډېره
خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې اسناد نه لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په درېمه اعلان کړی و چې د دغې میاشتې تر اخره دی له پاکستانه ووځي د چارواکو په نه د نومبر تر لومړۍ نیټې چې څوک نه دي وتلي له هغوی سره رعایت نشي کولی د بلوچستان ځوان ډاکټرانو تنظیم مشر وایي چې د کوټې سیبل روغتون کې د کانګو وایرس خپرېدو له کبله یو ډاکټر مړ شوی دی ډاکټر عارف موسی خیل نن د نومبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په کانګو وایرس اخته یو ناروغه سیبل روغتون ته ورول شوی و چې د علاج په مهال یې وایرس ډاکټر شاکرالله ته ولګېد او هغه ورڅخه مړ شو د نوموړي په وینا له دې وروسته په نورو ډاکټرانو کې هم د وایرس علامتونه ښکاره شوي او دا مهال په وایرس اخته د درېو ډاکټرانو روغتیایي حالت ښه نه دی چې د علاج لپاره کراچۍ ته وړل شوي دي د بلوچستان د روغتیا نگران وزیر محمد علي جوګیزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې په فاطمه جنا روغتون کې یو قرنطین مرکز جوړ کړی دی د صوبې صحت چارواکي وایي چې د کانګو وایرس له وجې سږکال په دې صوبه کې شپاړس کسان مړه شوي دي په افغانستان کې قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه خزینه فعالان خبریالان او فعالان ژر تر ژره آزادی کړي دغه ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله وساد 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل او ویویل چې د طالبانو حکومت باید ټول بندي فعالان خوشی کړي متی الله وساد اکتوبر میاشتې په شپږشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو طالبانو وقت له رسیدو وروسته د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي پورته بند کړی دی پر ښځو یې په نادولتي موسسو کې کار بندیز لګولی او ګڼ خبریالان یې هم نیولی دي طالبانو تر اوسه د قلم لار ټولنې د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي خو په تیر وخت کې د نړیوالو ورته غوښتنې رد کړي دي د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن ویل په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرائیل په وروستۍ او شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل وروسته لاغې په غزه خپله کاروایي تیزه کړه چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیلو حمله وکړه او په کې د اسرائیلي چارواکو د شمیرو تر مخه له 400 زیات اسرائیلیان ووژل. حماس په دغه بریدونو کې له 240 زیات اسرائیلیانو د یرغمل کېدو خبر هم ورکړل دي. د غزې د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شو نیو شمیرو سره په غزه کې د اکتوبر له 1 راهیسې پیل شوې د اسرائیل په پوځي کاروایي کې تر اوسه د وژل شو کسانو شمیر 100 ته ورسید. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبر. اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی په مشال رډیو ډاٹ کام هم موږ هم دا وسوریدل شي. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې پښتانه تور پر کوي چې د سین صوبې پولیس ورسره تعصب کوي او د افغانانو په نامه یې زوروي.
چې پیسې نکی ور نو زنانم په موبایل کې کې نو یو ثانی ته اوسی او به وجه 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې.
پر سوشل میډیا د بجوړ د جنو د تعلیم لپاره کمپاین روان دی. یو جلې وای دوی ته د زده کړو لپاره یوازې د څو مضمونو انتخاب ورکول کیږي چې زیاته دي.
ټول چې نه کوي دا څه چې باید څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غوډه نظر نه وي او چې کوم شي زر نظر نه وي هغه ته مخکې تللې نشي او بل موږ د بل اجازه نشته.
په پاکستان کې د 2014 بخنه غوړم په پاکستان کې د 2014 کال په فروری کې ټاکنې کیږي خو سیاسي ګوندونه نام نه یو اندېښمن کړی دي.
موږ د قبایل سیمو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټې کې هم د انتخابي مهم په اړه باندې پریشان دي.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ تاسو هم دا اوس د خبرونه وړاندې کوو. تاسو هلته هم اوریدل شي لکه څنګه چې تاسو د مشال ریډیو په بیلابیلو خبرونو کې اوري چې له پاکستانه د بے اسناد بهرنیانو چې اکثریت یې افغانان دي د ایستلو سلسله روانه ده. خو په سند صوبه کې میشته پښتانه تور پر کوي چې دغلته پولیس ورسره د افغانانو په نامه تعصب کوي او دوی نیسي اسناد تی غواړي او ځینې وخت دوی د انویسټیګیشن یا د تحقیقاتو په نامه باندې د ډیر وخت لپاره په تاڼو په جیل کې پاتې شي. د دوی په وینا ځینې پښتنې ښځې هم نیول شوې دي. د پاکستان د قبایلو تحریک یا موومنټ چې د هغې په دې ترڅ کې یو مظاهره کړې ده او د سند له حکومت یې غوښتنه کړې چې پولیس له دې کارونو باید منی کې او که داسې ونشي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. په دې اړه د نیزلی رپورټر
د نومبر په 15 په کراچۍ ښار کې د پریس کلب مخته د پاکستان قبایل مومنت په نوم غورځنګ احتجاجي غونډه کې په ګڼ شمیر کې خلکو ګډون وکړو او د سند په حکومت یې غړو کړو چې د بی اسناد بهرنیانو پر ضد عملیاتو په نوم د پښتنو سره روان ناروا چلندې ودروي. غونډې په وخت د پاکستان قبایل مومنت د سن صوبې مشر عبدالرحمن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل حکومت ته په سمدستي توګه د پښتنو زورول بند کړي.
ریاست نه دا غوښتنه کوم چې خدا را پښتون قبایل دي په غیر ملکیو په نامه باندې نه تنګول کیږي او بل یو تجویز مې د افغانان ریفیوجیز لپاره او هغه ایلیګل ایمیګرنټس لپاره تجاویز ورکړیو چې خدا را دیغه سلف ریسپیکټ مې مجرو کوي د انسانيت لپاره چونکې د انساني حقوق دومره وایلنس د پاکستان کې او ټول انټرنیشنل انساني حقوق تنظیمو چې خدا را د پښتون معاشي استحصال روان ده دغه چار دیواری او د چادر تقدس پامل کیږي.
د پاکستان د نورو خارونو ترڅنګ پسند کې هم د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیګلو بهر روان دي او سرکاري چارواکي وایي یوازې غیر قانونه کډوال نسی او خپل هیواد ته لیګل کیږي. خو په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل کراچۍ او د سند صوبې په نورو سیمو کې پولیس پښتانه زوروي او کاروبارونه بندوي. د مظاهرې په وخت یاد غورځنګ یو بل مشر محمد داود بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل سند په ګڼو سیمو کې عام خلک هم د پښتنو په کورونو او دکانونو ننوزي او شناختی کارډونه یې ګوري او زوروي. نوموړي تور پورې کړي چې دا عمل د پولیسو او سند نگرا حکومت په سرپرستۍ کې روان دي.
پولیس د موږ پښتنو سره کاغذ دی باجوړي، کاغذ دی پټي، کاغذ دی پیخوري، کاغذ افریدي، کاغذ چکسي، کاغذ کاکړي، له یو سره رویا ډیر ظالمانه رویا ده. به حد پوری ظلم زیاتی کوي چې شپې 2 بجې کورو ته ننوزي او کورونه کسان راپورته کوي الکه هغه خپل شخصي کارو ښکارا کی او هغه غیر ملکی په نوم باندې تنگول کیږي، بلیک میل کیږي، پیسې تیر غواړي. چې پیسې نکی ور نو زنانم په موبایل کې کینوي او ثانیه ته اوسي او به وجہ 10 غنټه 12 غنټه یو یو ورځ په ثانو کې تیروي انویسټیګیشن په نوم باندې چې آیا تاسو د غیر ملکی یاستي او که پاکستانی یاستي.
بلخوا په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې پولیس ونسی نو تانی ته بوزي او بیا تری زرګون روپۍ اخلي. افغان کډوالو دا تور هم پوری کړي چې قانوني اسناد لرلو باوجودی پولیس د شپې په کورونو ننوزي او کورنۍ یې زوروي. بلخوا د کراچۍ پولیسو د پاکستان قبایل مومنټ د تازه احتجاج او لګولې شوی تورونو په اړه سندي ویلي. خو دوه ورځې وړاندې د کراچۍ پولیسو مشر خادم حسین رین خبریالانو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویلي د مرکزی حکومت په فیصله یوازې غیر قانون میشت افغان کډوال نسی او خپل هیوادونو ته وباسي. د پاکستان حکومت اسناد نه لرونکو بهریانو ته له هیواده د وتلو لپاره د اکتوبر تر 1 مهلت ورکړی وو او له دغې وروسته یې د کراچۍ ترڅنګ د ټول هیواد نه د افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او تر اوسه ګڼې کورنۍ د تورخم او چمن له لارو افغانستان ته لیږل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال په دې خبري غړي کې بلابل ريپورتونه واوري او ځان له مختلفو مسایلو خبر کړي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان زگزی پرون په یو خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت د افغان کډوالو د نه زورولو غکړه دی. هغه زیاته کړه چې په کار ده چې افغانانو سره او یا نور چار څوک بهرنیان په پاکستان کې ژوند کوي د هغوی سره په کار ده د نړیوالو قوانینو تر مخه سلوک وشي. دا هغه دا هم زیاته کړه چې نړیوال اصول داسې دي چې څوک پناه وغواړي یا د ملګرو ملتونو سره ځان رجسټرډ کړي هغه بیا څوک په زور نشي شړلی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه ویلي دي چې د افغان کډوالو سره کوم چلند روان دی دا هغه څخه به د دواړو ګاونډي هیوادو پر اړیکو باندې اغیزې پریوزي. د نوموړي په خبره چې په نړۍ کې هر ځای کډوال پراته دي او دومره نیول او ترټلې یو ځای نه دی سوی، هغه پر نړیوالو ادارو ژغ وکړي چې افغان کډوال دي د نورو کډوالو څخه جلا نه ګڼي.
افغان کډوالو مسله یوازې د پاکستان نه ده، دا قومی متحدہ ذمہ واری دا سیکرٹری جنرل او دا UNHCR اداری چاغ دا گد جہان دا کڈوالو ذمہ وار. افغان کڈوال بد جہان دا کڈوالو سے جلا نہ لگو کی چی کم قانون دا بل کڈوال دا پار ہی اغب دا افغان کڈوال دا پار ہمیں داچ پا کورو اور نا وطل زورول تنگوول پا موٹرون کی دا نیشن سیکرٹری جنرل دا ویلی دا غلط دا مکو دا دا شو او زیر اینا دی افغان کڈوال دا تراغلی دی افغان کڈوال پاکستان ته تاوان ګټه به خډیره.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن دا هم ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ کله هم د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی او که د حکومت تګلارې بدل نه سو نو احتجاجونه او پرلتونه به نور هم زیات شي.
پاکستان چې روسو ته هم د ثانوي تګ راتګ په پاسپورت د زرګون لوکونو خلک ټول دا به
خلق نو امید ما د دې کدوې د خبره د وخت دا پر لټونه بزیات دا پر لټونه به پښتانه د فارو به بل در پاتل په کار خو دا چې پښتانه د خپل حق حقوقو د فار دا جنگو ډبري او کاني او شتل راشتل دا غلط کار دی او بل په دا لار د احتجاج لار په کار چې ګرد پښتون هر شي وخت
بل په لوته د بیا اسناد او افغان کډوالو خپل هیواته د ستنېدو لړۍ روانه ده
اور دونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی لګ څنګه چې تاسې د کډوالو د مسلې په اړه باندې واوریدل په دې حق لا باندې د افغانستان لخوا تاسې یو ریپورت وړاندې کو الته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ځینې څرګندونه کړې دي او پاکستان ته خبردار ورکړل دي چې د افغان کډوالو سره بدرویا نه یوازې د اړیکو په د خرابولو سبب کیږي بلکې طالبان هم مجبوروي چې کم رد عمل یا عکس العمل وکړي خو هغه دا ونه ویل چې دغه عکس العمل به څه وي یعنی وضاحت یې ورنه کړ په همدې حال کې هغه افغان کډوال چې له پاکستانه ایستل شوی دی او هغوی افغانستان ته وړي هغوی د سهولتونو د نشتون شکایت لري په دې اړه زموږ د همکارو امید زهرمل رپورټر
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال شیر محمد عباس ستانکزی پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی ستانکزی چې نن په کابل کې د افغانستان راتلونکو اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس په نوم جوړ شوی غونډې ته خبري کولې له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیات کړه دا ډول اخراج د غونډې توپ او ټولو نړیوالو اصول خلاف دی
خدا وعلیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی مونږه د په کلک ټکو باندې غندو مونږه هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو پورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي چې د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي مونږ ډېر غم وکړو له حوصله م کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع د دې پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کې چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا وکړه چې لنډي پر میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجدي ډېر مالی ګټه لاسته راوړي شیر محمد عباس ستانکزی دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ای سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوی او تر خو د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوال ټولنې د بشري حقوقو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي د نومبر لومړی نیټه ورسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړی چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شوی او شپیر نګدی 300 وزارتونه وخوت هخوا په درخم کې یو شمیر راستنه شوی افغانان وای د خوړو څخه خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونز سره مخ دي د کونړ اوسېدونکو نصر الله
دا کم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درګ لګیږي بس دا غزم حال لته تاسو په مهمه د جخړې خاوري او بس منګي دا رښت په بسګونه سم شومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کم چې د پښتانه دي زمونږه خقدر او خیزت او کو دا موږ له خو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاوري دي ناسب کې سره د زنانو د ماشومان
د هجرت الله پرم یو بل افغان هم ورته شکایت لري وای په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوې زیاته چیزې کنه لږ مشکلات خو یو فټه مو پوری فلحال خو شما یو سنسته او نو خپل کورشته ده
اخوا د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخه مو سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوي برابرې کړي دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,110 او 15,500 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې لنه هونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبريږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدل شي.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم د اوس روانه دي. تاسو اوریدل شئ او دغه څه چې تاسو ذکر شئ د ژمی لپاره دي تاسو په دې باندې هم زموږ خبرونه اوري. د بلوچستان تر ټولو لوی روغتون سیول هسپتال کوټه کې د کانګو وایرس ناروغي خبر شوې ده او دلته نه یوازې مریضان راوړل کیږي بلکې ډاکټران هم په دې مرض باندې اخته شوي دي. یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی. دلته د ځوانو ډاکټرانو تنظیم وایي چې دوی خپلو ډاکټرانو ته د احتیاط کولو ویلي دي. په دې اړه د یو ترین رپورټ ورکړو.
په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د احتیاطي بیان ډاکټر عارف مسخیل د نومبر په شپږمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې یو ځوان ډاکټر شکر الله جان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د درې نورو ډاکټرانو وضع اوس هم سم نه ده.
ټوټل متاثرین خو ډیر دي. کم چې هغه موږ ته انیشل فیز باندې رسیدل دي یو غوږ موږ شهید شو ډاکټر، درې ډاکټران کریټیکل دي په خان کې رسیدل. په اوس موږ اوس شفټ او فارم سیمپلینګ تقریبا 50 پلس کسان غوا کوي دغه ریزلټ هم ویټډ او پرچاچ پتاکیچ علامات ول دشته په دانوري نه دی ورته لمخه دا شی دغه سو موږ حکومت سره ډایرکټ مطالبه وکړه چې دا موږ اتلس کسان چې کم پوزېټیو راغیل دي د چاچی پلیټلټس ډاون روان دي دا باید بای ایر فورن شفټ سي، لیکن بای ایر موږ ته یو امداد نه راکول سو. موږ دا کسان بای روډ ورسول په خپل امداد باندې. درې کسانو پلیټلټس اوس هم ډاون دي. د کانګو مسله دا وی اچانک سړی خراب وي، انټرنل بلیډینګ شروع سي لهر ځای سره.
د نو مړ په خبره چې څوره زیوړاندې یو ناروغه د کوټې وسول هسپتال ته راوړل شوی و. دغه ناروغ که سخته تبه وه او په وارډ کې درملنه روانه وه چې د تشخیص وروسته څرګند شوه چې ویاد مریض یا ناروغ ته کانګو وایرس شوی و. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د څانګې نگران صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې نه یوازې د کانګو د ناروغانو په کراچي کې د علاج په خاطر ایر امبولینس یا د هوایي جهاز انتظام کړی دی، بلکې د کوټ په فاطمة جنا اسپتال کې کورنټاین مرکز هم جوړ کړی دی چیرې چې به د په خبره د کانګو وایرس د ناروغانو علاج کیږي.
ولا یا کوم آی سی یو ود میډیکل سایټ او کوم وارډونه چې ول اخو موږ مکمل طور پر بند کړ او دا ډاکټرز د پاره مودا پلان کړ چې کوم مریضان داخل دي په وارډو کې دا د پاره به ټیم زی ټیسټونه وکړي او چې کوم خلک خدای نه خواسته پوزېټیو دي هغه موږ جوړو کوارنټاین کې وبې او آیسولیشن په فاطمه جنا میډیکل کالج هاسپټل کې موږ جوړ کړی التبزی او چې کوم د نور خلک دي هغه به بل ځای کومډیټ کوو یا به شفټ وو. او ښه خبره دا و چې موږ تقریبا دو اتیا سیمپلز نن سهار له ماښام لګیا او ټیسټ کړی وو. پاکي صرف درې کسه چې دی پوزېټیو راغل کانګو وایرس او دا کانګو وایرس هی دی.
دلته پښتنه دا ده چې د کانګو وایرس ناروغي څه ډول دی یو انسان څخه بل انسان ته لګیږي. په دې اړه به غوښتو د کوټ ورنمتو کارکو ډاکټر شیرین خان ته.
بیا چې کوم وخت یو مریض په هسپتال کې داخله وي یا په هسپتال کې چهار ځای وي چې هغه کې دا نه جوړی وي، ډیر خل داسې دي چې دا هغه خیال ساتي، دا هغه تمرداري کوي. دا مریض کچېری وټخېږي دغه په خولې کې کوم لاړې هغه شاوخوا لاړ شي د انسان په سترګه کې یا په خولې کې لاړ شي یا بعض وقت دغه کوچنی کوچنی دغه وي په هوا کې وي، نو هغه کس انسان په سترګو کې د خولې په ذریعه د زخم په ذریعه لاړ شي. کوم د هسپتال عمله چې وي طبي عمله چې موږ ورته وایو هغه چې کوم وخت د مریض خیال ساتي او کچېر د خپل د حفاظت خیال ونه ساتي نو له مریضانو څخه هم او یو انسان څخه بل انسان له دا زیده نه جوړي خوريږي پهلاویږي ورسخه. نو پاره کې د ستن استعمال چې کوم سرنجان استعمال دغه سره ډېر خیال کوي.
بل پلو ته د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی امر کړی دی چې د کانګو وایرس د مخنیوي په خاطر د صوبې په بیلابیلو برخو کې د څارویو په منډیانو کې د سپری د لارې دوا او پاشل سي. دلته د روغتیا د چارواک په وینا چې په روان کال کې د کانګو وایرس څخه د مړو شمېره شپږ ته رسیدلې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ هم دا اوریدل شي. په پاکستان کې په تیرو دریو ورځو کې په اوسولو بدونکو یو شمیر امنیتی سرتیری او ولسی بغړی وژل شوې دي. بدامنی په داسې حال کې زیاته شوې ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویل دي چې د فروری په میاشت کې به عامې ټاکنې کیږي. نو سیاسي ګوندونه په دې اړه څه لري څه وایي؟ آیا دوی کولی شي چې په آزادانه توګه باندې خپل کمپاینونه وچلوي؟ ځکه د انتخاباتو لپاره مختلفو ځایونو ته تګ پکاري. نو آیا دوی دا کارونه کوي شي؟ په دې اړه د منور شاه رپورټ.
که څه هم نگران حکومت او امنیتي ځواکونه وایي د انتخاباتو د امنیت لپاره به هر ډول ممکن اقدامات کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د امنیت په اړه اندېښنې لري. په خیبر پختونخوا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د اطلاعاتو سکتر مولانا عبدالجلیل جان د نومبر په 15 مشال لريو ته ویل چې دوی لا لوړاندې د امنیت په اړه خپل اندېښنې له نگران حکومت سره شریکې کړې دي.
دا خو موږ وخت نه مخکې نه کړی و چې موږ د وخت کې قبایلو سینو کې هم او د کم سټیټ ایریا د پټې کې هم د انتخابي مهم په واره باندې پریشان یو. تفصیلات موږ ته باجور کې زموږ د ډیلی پروګرام کې واقع شو 70-80 کسان شهیدان شوي دي. دا سه نوې لاکو کې لکه مرود کې پرونو شو ولز گوادر کې وشو نور دنو کې اوانی دا وړي. نو په دې حوالہ باندې حکومت با د عوامو ته یو
دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک وای ګوند د امن لپاره د مبارزې په وجه د 2013 او 2014 کال د عام انتخاباتو پر مهال د وسلوالو بریدونو ښکار شوه او د راتلونکو انتخاباتو په کمپاین کې به هم امن مرکزی نقطه وي. نو ځکه د امنیت په اړه اندېښمن دي.
امن خبره خو څه شو کم کوي؟ دا خو یو مذهبي سکالر کوي نه غتم خطر لري. دا ته یو صحافی کوي نه غتم خطر لري. دا زمونږ بیانیه ده، زمونږ منشور دی امن، ځکه چې امن خو ژوند دی او موږ خپل ژوند لپاره سیاست کوو په دې خاوره کې. یا بس په دغه لیست کې موږ هم راتلی شو په دغه شکل باندې چې ورته وګورئ تاسو.
بیانی حال کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر بهرمن تنګي وای په کار د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان امنیت او د هلو ځلو کولو مقور کړل شي.
2018 کې هم یو داسې الیکشن موږ ولیدو چې زمونږ خیبر پښتونخوا په وینو باندې سره شو، ډېر خلک شهیدان شو او هغه الیکشن کې بیا مختلف ګوتیو چې تیرې چیرې چاته اجازه ته چاته نه دی، چاته د جلسو اجازه شته چاته نشته. نن که پرس کې یو جماعت سپیس واړی د هغه خلکو نه د دې لپاره د هغه خلاف بیان نه ورکي، نو نن که هغه ته سپیس ملو شي نو بلوز له پاغوي گزار کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانې غړی صاحبزاده سبغت الله بیا وای دا د حکومت ذمہواری ده چې د سیاسي ګوندونو مشرانو، کارکونکو او عام ولستا تحفظ ورکړي.
تر کله کړي چې کدا د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند خلاف یا د عوامي نشل پاتې خلاف پماجي کې شوې دي، نو موږ داغه غندنه کوو. او کدا چې قسم زمنګ د پاکستان تر انصاف په الیکشن کې د ګټ نیولو لپاره دا چې قسم هڅې استعمالېږي، نو موږ دا وایو چې دا به موږ ته نور انتشار سره مخامخ کړي.
په دې لړ کې به د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له نگران وزیر فیروز جمال کاکا خیل سره سو واره د رابطې هڅه وکړه او پیغامونه مهم ورته واستول، خو دا غله خوا جواب را نغې. بلخوا نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په وار وار ویلي چې حکومت د امن په ماحول کې پاکو رڼو او بې پلو انتخاباتو ته ژمن دی او دا چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان مقور کول کیږي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
روزونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ری د کرکټ پاړه بتاسته وایو چې په هند کې روان 500 نړیوال کرکټ کپ کې نن د بنگلاديش او سریلانکا میچ دی. بنگلاديش تر دا مهاله په وو ورنو کې 43 رنزونه کړی دي او 2 لوبغاړي اوټ شوی دي. تر دې مخکې بنگلاديش ټاس وګاټه او لومړی بیټنګ یې سریلانکا ته ورکړ. سریلانکا په مخل په 500 ورکې ټولو اوټ شول او دوی چې د سکور 299 رنزونه وکړه. نو اوس د بنگلاديش د پاره د ګټې لپاره 200 رنزه په کار دي. مخکې به نور تفصیل درته درکو خو اوس راځي د خبرونو لنډیز. په سین صبح کې میشته پښتنو مظاهره کړې ده او دوی نن په دغه احتجاج کې د سند پر پولیسو تور پر کړې ده چې د افغان کډوالو په نامه د ټولو پښتنو سره تعصب کوي. دوی زیاته کړې چې که د پولیسو دغه رویه به ونه درېږي نو دوی به خپلې مظاهرې پراخې کړي. بل خواته د سند صوبایي حکومت دا تورونه رد کړی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په یوه خبري غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو زورول او شړل دي بس کړي. د پاکستان نگران حکومت ویلي چې اسناد لرونکو بهرنیو کډوالو ته د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د دغه میاشتې تر اخره پورې دې له پاکستانه وځي. د چارواکو په وینا چې چا سره هم اسناد نه وي او د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته هم په پاکستان کې پاتې وي هغې به په زور ویستل کیږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ادارې قلم لار ټولنې پر طالبانو غږ کړی دی چې ټول بندي خبرلان او نور د بشري حقوقو فعالان دي خوشي کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د حماس تر واکمنۍ لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن وویل چې په دغه محاصره شوې سیمه کې د اسرایلو په وروستیو شدیدو بریدونو کې له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي. اسرایلو د حملې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو د اسرایلو په جنوب کې تر حملو وروسته پیل کړي. اسرایلو په نا د حماس په دغو بریدونو کې 1400 اسرایلیان وژل شوي وو. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې تر ننه پورې د اسرایلو په بریدونو کې له 10 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید. وسم تاسو یو ریپورت وړاندې کوو. د باجوړ مدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په 4 د یو انټرنیټي کمپاین په پیلولو سره د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د نجونو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بی ایس یا د 14 نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له 12 ټولګي فارغې زده کوونکي یوازې په اسلامیت او یا هم په باټنی کې زده کړې کوي. باټنی د نباتاتو علم ته وایي. دې فعالانو په خپل کمپاین کې د باجوړ ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د جینکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو د ادارې سیکرټري وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبی په 114 کالجونو کې د 14 کلاس نوي مضامین او نوي پروګرامونه پیل کړي. پر دې موضوع هارون بچا یو رپورت جوړ کړی چې د باجوړ د خار تحصیل د لی بابا سیمی د یوې جنۍ لایبی ایوب په غږ شروع کیږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې بعد مون څوک کوي او څوک اسلامیت کوي سره غو دې نظر نه وي او چې کوم شي در نظر نه وي هغه کې د مخ کې تللی هم نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال ریډیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یواز سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کس ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ای هیستری اغسته و هغه کوم چې زه هیستری وامه هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بی ایس وکول لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي دا چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته دي په اف ای کې سیویکس اغسته و بی ایس اسلامیات ته لاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د نجونو د ډیګري کالج د همدې ستونزو د پګوت کولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر څلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټویټر ویل یو کمپاین وچلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ڈی ډیګری لري او اوس مهال په سوابه پوهنتون کې استاد دی د نومبر پر پنځمه مشال اډو ته وویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د نجونو زده کوونکو مسلې په ګوته کول وو. نوموړی خوښ دی چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل سلویخ جنکی چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شول. فیسبوک او ټویټر باندې منګه ټرند وچلاو زمنګ چې کم کمپین دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیر زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپین کې مخالفت سنډې کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجوړ نه نو هغه په دې کمپین کې حصہ خسته ده.
د باجوړ د ځوانانو په انټرنیټي کمپین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د نجونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجوړ په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د نجونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د نجونو د تعلیم اړتیاوې پوره کوي. دا البته په خفګان زیاته کړه چې پلرونه د خپلو لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرل ڈگری کالج میرا شاہ دے پکار کو درے زکا دی چھ درے سب ڈویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ او پر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ور کئی پلارونا چھا تمرا پکار دا حالانکہ ابدی دیر از یتا دا ہے پر دیکھ زمونگو دا دے کالج چھ کم مستعداد دے دا جینا کوال دے فرسٹ یار شتر کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے پچاس کسانی بچان سبق ہوئی اور پھر بی ایس کے چکم بھی صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کم مضامینو موضوعمو د نومبر پر پنځمه د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټري ارشد خان مخې ته کې خو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو اډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ماته وی چیرې موږ په یو سره د یال ستورو کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولی شو چې خلک دی ارتفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا دې طرف تراشي. نو ان شاء الله زه وګورم چې باجوړ کې کم کم ځکه کې لک بی ایس پروګرام شروع کولی شو. نو په ټول کې کوم خبر خبردار چې موږ پرایورټي هغه لاخې چې کم ځکه خلک زیات تعلیم طرف تراځي ان شاء الله باجوړ کې وسه کال یو تو کالجونو کولم.
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د نجونو او کده هلکانو وي او یا دا چې د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي. نو موړي البته زیاته کړه چې د صوبې د نورو ټولو ضلعو په پرتله په باجوړ کې پر یو زده کوونکي کلنۍ حکومتي خرچا تر ټولو کمه ده چې د خبره له ډېر زر نیولې تر سلویختو زر روپو پورې جوړیږي. د لوړو زده کړو محکمې سیکرټري له همدې عمله په باجوړ کې نو کالجونو جوړېدو ته هیله مند دي.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو پاړه په اونی خبرونه سروې کې ل مخکخو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکه لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ور سره خبرې کوو. سروې اونی خبرونه د نهه پورس د پېښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو هم مشال ریډیو ته غوږی د پښتون جنو پاړه سروې خبرونه له مشال ریډیو تاسو ته په ویډیو شکل باندې په ژوندۍ بڼه خپري او به تاسو په تکراری توګه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرونه چې د خزو د حقونو په اړه باندې دي او د غوې مسائل پکې چړل کیږي هغه هم تاسو ته مشال ریډیو هر ورځ او هر اونۍ وړاندې کیږي. هیله ده چې موږ ته یې په اړه باندې نظرونه وایي چې تاسو پې څه نظر لرئ. وسم یو بل رپورت ورزو د پښتون ژغورن غورزنګ دوه غړي وای چې د جنوبی وزیرستان زلیخیل مشرانو پر دوی جرمنی ایخي کورنو ډنګول او پرې کړی کړی دا د زیاته ویچ بری روسي کې د احتجاج په مال وینا کړو چې لوجه مشران خفه شوې دي. مشال ریډیو د زلیخیل له مشران سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې هم په نور قبلي ضلعو کې جرګو د خلکو کورنه ړنګ کړي چې ورباندې د سیمې مدني فعالانو د بشري حقونو ادارو او همداراز سیاستوالو تنقیدونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې وو.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکي محمد رحمان او د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع خیر قوم لشکر مشرانو لس لکه روپۍ جرمونه لګولې سره د دوی کورونو ړنګولو پرېکړه یې کړې ده. ضلع خیر قوم نه کسیز کمیټي د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلی وزیرستان مشر شهزاد وزیر باندې په څه وجه جرمونه لګولې ده. پداغا براکش شہزاد وزیر مشال ریڈیو تا وویل
محمد رحمان ویایی چې د ضلع خیر قومي لشکر حوالی په انګورا ډاشه کور ورړنګ کړای وو. ویس په اعظم ورسک سیمه کې د دوی کورونو ړنګولو پریکړه یې کړې ده.
انګورا ډاکه کیما زکاوا د ملي اعلان شي چې کیما کوم ځلې خلې ملي ورکړل تاسو د نشکورینې مو سمارک کړل پکې ټرمینل څخه جوړه ده. په هغه باندې کوم ځلې خلې روغه د نشکورینې مو سمارک کړل چې د خپل کوټې نو واسې ملي اړوري عدالت آئین قانون کې ملي پایار جامع کړه. دا دوه درې کول اشلا هغه پایار وست دې د شروع غلای دا په دام د نشته نه سوال اشکار وایي چې د کوټې څخه مو سمارک کړی دي. په انګورا ډاکه بیا کیما شازان ورسک سره غوړه ده تیاری
د سویلی وزیرستان لوور ضلع سیاسی گوندونو اتحاد یو مشر او د پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص په ضلع کې د لشکر کشی او جرمونه لگاولې پریکړو په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
غیر قانونی غیر جمہوری چیکیم اقدامات کیجی
د دغه روکتام دا وشي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ سویلي وزیرستان مشر شهزاد وزیر بنې جرمونه لگاولې او د اعظم ورسکو سیدین کی محمد رحمان کور رنگولې پریکړه کولې په باراکشه مشال ریډیو د ضلع خیل نه کسیزه کمیټه غړیو سره د تماس نیولو بار بار هڅه وکړه خو هغه سره رابطہ ونه شولا. مشال ریډیو چې د ضلع خیل لشکر په باراکشه د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره تماس ونیولې هغه وویل
دا لشکر کشی اس قانونی او رواجی حیثیت نه لري. چا خلاف هم دیو ایکشن کی او سم کوي دا خلاف بمونګه ایکشن کو او فلال مونږ پولیس هاي الټ کړی دي او زه فزای نه کیم لګولې دي او دې خبرو ته مونږ نه کې دا سیدا چې دوا قسم خلق ته یو د ذلیل خل قوم مشران دي او یو د نه کسیزه کمیټه ده. نو د نه کسیزه کمیټه د حکومت په نظر کې هیڅ حیثیت نشته. البته قومي مشران چې کوم دي دا وی سره مونږ هرې خبرې ته تیار یو تر څو پورې دا خبره ده چې ټانک عدالتونه دلته راشي نو په فاینل سټیج کې ان شاء الله اوبه ډېر زړه دلته راشي. نور چې حکومتي کوم ذمہواریاں دي هغه مونږ پوره کوو د خپل وسایلو پرانا کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کپی ضلع کې پوځي او د مقامي انتظامیه چارواکیو د لشکرکشۍ په ذریعه د خلکو کورونا رنګول او مقامي خلک جرمنه کول مخنیوي زر و نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو له دغه ایپ واوري. تاسو کولی شئ چې دغه ایپ د لارې زموږ تیری خبرونه هم واوري او ویډیوګانې هم وګورئ. همدارز په لیکلې بڼه باندې رپورټونه شته هغه هم متصل ته لوستل شي او د ملګرو دوستانو سره هم شریکولی شئ. نو سې رپورت ورزو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه د 14م یا بی اس پروګرام شته چې د پونتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمیر کالجونو سانان وای په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي نشته او داخلي په کې د نشت برابر دي. دوی وای د دې یو شمیر وجوهات دي خو لوی وجه یې د دوی په نه دادا چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملی کولو ته سنجیده نه دي. د کالج د استادانو اتحادیه زیاتوي حکومت کې د دې پروګرام بریالي کېدل غواړي نو به د دې غوښتنې د دوی له لارښوونو سره سمې پوره کړي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا ناکامه نه ده خو د دوی په وینا دا خبره په زیاده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. په دې حقله د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبي نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 340 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو 2 کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری آف آرٹس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیر لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته لاهور ته هغه موږ ته ډیر مسایل نه موږ نه سي تلای، نو یقینا په کار دی. خو فیلال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نسته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د نجونو لپاره 1 انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي،
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس څخه کم دی. دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له 5 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 260 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د هلکانو لپاره 1 انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه و نه رسوله چې د د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي و نه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا جو دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه پرته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټۍ نسته، نو د الکان بالخصوص انجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری دغه ترلاسه کوي، هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې پیوستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپله تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن چې دی، که دا سہولیات هغوی ته د هغوی پر دروازه نه ورسول سي، زما په خیال دا به یو له دې قوم سره له دې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي. دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای، په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړې سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي، او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کېدې شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدې شي، او هم دا سي استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا د پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د سوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبس کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
کتاب راځي لاس کې.